درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړو او صحت مند بیاست، شرح لاست یو لسم ټولګي و نه هم لست. په تیر وخت کې مو د حجرې دوران او پیژندې او په دې باندې پوسولو چې مخکې د دې چې د میتوسس عملیه سرته ورسیږي، د هغې د مخه ډېر پیچلي پړاوونه دي چې سرته رسیږي، چې هغه ګروت 1 سنتیسس او ګروت 2. کله چې ګروت 2 پای ته ورسیږي، په دې ځای کې چک پوینټ وجود درلودي چې دوی ته مثال معلومول چې دوی نور آماده دي چې شو کې د میتوسس مرحلې یا میوسس مرحلې ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحلو کې د دې کم داخلي محتویات چې وه هغه ډېرېدل، حجم یې زیاتېدی او حجرې دې ته برابرول تر څو هغه خپل ویش ترسره کړي، چې نوي فیصده د حجرې کم دوران چې دی هغه په دغه مرحله کې سرته رسېدی. په دغو درو مرحلو کې راځو پاته لس فیصده کم مرحله چې ده هغه نور پسې وایو چې څه ډول سرته رسېږي. موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویش وو، او ورسره مو مستقیم ویش وو، او ورسره مو غیر مستقیم ویش وو، چې په دوه ډوله وه، چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو. راځو لومړی میتوس عملیه پیژنو. زموږ او ستاسې درس به د درو اویایمې صفې څخه تر اووه اویایمې صفې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش د ډولونو څخه ده، چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دوی چې دی کله چې مورنۍ حجره ویشل کیږي، د دوی هغه دوې لورنۍ یا ډاټر سیلز چې لاسته راځي، هغه به بالکل کټ مټ د مورنۍ حجرې په شان اوسي، او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورنۍ حجره چې ده په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي، کله چې وویشل سي په دواړو لورنۍ حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي. راځو دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیې په ترڅ کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسیږي، چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی ادا د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی، چې په دې پړاو کې چې دی یوازې دا کم حجره چې ده دې ته آماده کیږي، د دې داخلي محتویات دوه چنده کیږي، حجره عظمي حد ته رسیږي، تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي، همدارنګه هستوي غشا چې ده او هستګي هستچه چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیز مرحله تیره سوه، بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده، په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي، چې دا عبارت دی له لومړی چې دی کروموزومونه غشتلي کیږي، یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیس کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیس کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو په څیر وي، په پروفیس کې لنډې او غشتلي کیږي، په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدونه څخه، یعنی د دې هر بازو چې د کروماتید په نامه سره یادیږي، چې د دوه کروماتیدونه څخه جوړ شوی دی او د سنټرومیر په برخه کې د بل سره نشتی. بل د دې بل مرحله چې بل کار سر تر سی هغه هستوي غشا پکې کې ماتیږي، یعنی کوم هسته چې پر شاو خوایې غشا پېښل شوی و، هغه په ماتیدونه باندې په ټوټه کېدلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې آزادۍ تر څو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګه د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې دي د سنټریولونو په واسطه، چې سنټریولونه وجود لري، د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلېږي، چې موږ وایو دغه کم مایکروټیوبلونه د لارې چې دي هغوی چې دغه تارونه راوځي. او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمیږي، کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو برخه کې دی وجود لري، اول یو دانه یې چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دي، بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته، یعنی دوو برخو ته، یو یو سرته او بل بل سرته ځان ورسي. او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس له منځه تلل دي، یعنی د کوچني هسته چې د له منځه تلل دي، چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دا هسته چې نور له منځه ځي. پروفیس چې دی موږ وایو دا مرحله چې ډېره مهمه مهمه ده، يعني په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی، ځکه چې کروموزومونه مثال پکې کې غشتلي کېږي او د سپینډل فایبرونه پکې جوړیږي تر څو کروموزومونه په راتلونکي مرحلو کې سم وویشل شي. او پرته له پروفیز څخه حجره نسی کولی چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي، او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وایي په دې پړاو کې چې د کروموزومونه څه کېږي ښکاره کېږي، او مثال د کروموزومونه معلومداره کېږي، او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمې کرښې باندې، یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کرښې یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي، چې دا مابنځي چې دي اصلي او دوه بغلو چې دي هغه فرعي کرښې باندې تنظیمېږي. او دا مرحله چې ده د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده، ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي. او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسېږي، یو خو چې دی د کروموزومون په منځنۍ کرښه کې تنظیمېږي، چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپینډل فایبرونه چې موږ وویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي. او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کېږي، کوئی سپینډل د کوم مایکروټیبلونه چې هغه قطبو ته ځان ورسوي، بیا نو سپینډل تارونه په منځ کې چې کېږي دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي. او دا د کروموزومونو دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه د دغه په واسطه د فایبرونو په واسطه نیول سوي. او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو ډاډ ورکوي چې هر کروماتین د حجرې مخالفو قطبونو ته بیا کش کړي. او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ، حجره دا ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي. کوئی دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري تر څو دغه کوم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي. او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي، حجره په دې مرحله کې پاتې کېږي تر څو ستونزې چې شي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري، لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي، انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخته راځي. او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوو برخو ویشل کېږي او د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت کوي. یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي، اوس دوی قرار قرار چې کېږي د دغه فایبرونو په واسطه دغه دوو قطبو ته کش کړل کېږي. او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډېره مهمه ده، ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کېږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جینټیکي مواد برابر کړي. او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه پلان ډول سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي، چې یو چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي، چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کېږي. او هر کروماتید چې دوی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کېږي. او همدارنګه دوی مخالفو قطبونو ته حرکت کوي. او بل د قطبونو واټن زیاتېږي، د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی، یعنې د حجره چې ده خپله چې کېږي لږ څه اندازه اوږدېږي. او انافیز چې دی دا هم ډېر مهم دی. مثال موږ دا مرحله چې ده د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي. او که په انافیز کې تېروتنه وسی، مثال غلطي وسی لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جینټیکي تېروتنو لکه د انپلوید لامل کېدای شي چې په ځینو وختونو کې د ناروغۍ یا د حجرې د مرګ سبب هم کېدلای شي چې حجرې په دې کې کېږي له منځه ځي. ورپسې اخري مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایو د حجروي ویش چې کېږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي، او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پېښ شوي وه بېرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي، چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي. کروموزومونه چې کوم جلا شوي وه هغه اوږدېږي، چې کروموزومونه چې په انافیز کې د قطبونو ته رسېدلي وه بېرته اوږدېدل پیل کوي او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي. او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کوم قطبونه چې جوړ شوی دي، د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوی دي، هغه چې کېږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي او بل نیوکلیس بیرته څرګندیږي. هسته چا هغه بیرته چې کیږي راښکاره کیږي چې د آر این ا او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي، کوم دغه چې وه د مایکروټیوبلونو په واسطه چې کوم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه هغه نور چې کیږي له منځه، ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوې ده او هسته چا هم رامنځته شوې ده. یعنی تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدیږي، سایتوپلازم اوږدیږي چې د حجرې وروستی ویش سایتوکاینیزس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو نور هسته د کوم حجره چې ده هغه دې ته آماده ده، ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی چې په دې تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې د اوږدیږي نور دې ته آماده کیږي چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسس مرحله سرته ورسیږي. راځو د سایتوکاینیسس مرحله وایو. دا چې د وروستي اخرنۍ پړاو دی چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کې دو سره د دوو نو حجرو ترمنځ جلاوالی راځي او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړ توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکی پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلیږي. او سایتوکاینیسس چې موږ وايي په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کیږي، یعنې په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کیږي د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هرې نوې حجره کې تقسیم کیږي. او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کومه غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې مثال د سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما د سما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوې خښتې چې کیږي جوړیږي. د خنډې خوشته په جوړېدو سره عمل پیل مثال عمل پیل کوي، دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی د رقم حجرې چې کوم ویشل کیږي په د سایتوکاینیسس کې نور د دې کوم پړاو چې دی پای ته رسیږي او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې لاسته راغلي. دا وه د میتوسیس مراحل. کله چې په میتوس په مراحلو باندې مو سر خلاص شوی اوسه په سایتوکاینیسس کې موږ ویل چې نور حجره په فزیکی ډول سره چې سوي فزیکی ډول سره ویشل کیږي. په دې ځای کې موږ وایو چې د حجوي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري، چې یو د فزیکی حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی. فزیکی حالت هغه حالت دی چې مثال کله چې حجره خپل اخیری عظمي حد ته ورسیږي په دغه وخت کې چې ودر نور پایته ورسیږي د دې په شکل کې چې تغییر راشي هغه د فزیکی حالت څخه عبارت دی. او کیمیاوي حالت چې بدی هغه حالت چې په ډی ان ا مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کوي، مثال ډیریږي دوه چنده کیږي، دغه هورمونونه مثال د حجروي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي، دغه ټول چې دي د کیمیاوي حالت څخه عبارت دي. د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري. د میتوسس اهمیت چې دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر د غلې رول لوبوي. لومړی چې دی خو چې دی د جنټیکي موادو مساوي ویش تر ترسي د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پرینسی بیرته ترمیمې ده چې دی د میتوسس اهمیت یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پرېسه د لاندې برخه کې حجوي ویش د میتوسس عملیه سره ترسي چې په هغه سره دغه کم برخه چې د بیرته چې کیش ترمیم کیږي. یا کم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غټیږي دغه کم د دوی وده چې د هغه د میتوسس د عملیه په واسطه سره ترسيږي. همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی، یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي، دوی چې دی یوازې وده او نمو سره ترسي. او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمن ساتل دي. د غزنې سرطانی حجرې چې دی هغه د میتوس ته مثلا کنټرول نسی په هغه وخت کې د سرطانی ناروغي رامنځته کیږي چې دی هغه کنټرولي. تاسو اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده د میتوس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سره ترسيږي. دویمه پښتنه سایتوکاینیسس پړاو کې څه شي سره ترسيږي. او دریمه پښتنه د میتوسس اهمیت څه شي دي. سستول ته جوس خان لري نری منن.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه شرغ لاس د دولسم ټولګي و نه هم لوسته د تیر درس په ادامه په تیر لوست کې مو ډي ان ا او ار ان ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل همدارنګه په دې باندې پوسټ ولو چې په ډي ان ا او ار ان ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود لري چې د هغه څخه مش او ویله چې په دې چې وخت په د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایډ په نامه سره یادیدل نیوکلیوټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کی د فاسفیټ ګروپ همدارنګ نایتروجنی قلویګانی او پنځه کاربونه قند درلودي چې د کم قلویګانی چې وی هغه پنځه دانه په دغه هستوي تیزاب کې وجود درلودله چې په دې کې ډي ان ا چې وا هغه ادنین تایمین سایتوسین او ګوانین درلودل مګر په ار ان ا کې دغه کم ادنین سایتوسین او ګوانین چې وا د هغه سره سایتو یوراسیل وجود درلودل یعنی د تایمین پر ځای یوراسیل درلودل په نن لوست کې راځو موږ او تاسې کوم جینیټیکي انجینري چې مو ویله چې جینیټیکي انجینري چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي ان ا چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغیر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې و دغه رقم درمل چې و همدارنګه ځینو حیوانات د هغوی په نسلو په اصلاح کې ډېر دغه ارزښتمن توپیرونه په کښې کې رامنځته سول نن ورځ راځو دغه کم جینیټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل همدارنګه درمل یې رامنځته کړل او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کوم تغیرات راوستل هغه موږ او تاسې تر بحث لاندې نیسو زموږ او ستاسې درس د شپږ څلوېښتمې صفحې څخه تر درې پنځوسمې صفحې پورې دوام کوي لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیې تطبیق د جینیټیک عملیه چې وه هغه د کلونو د لس زره یا مثال موږ وایو د پخوا څخه د دې عملیې باندې خلکو کار کوي کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دوی غوښتل چې تر څو د نباتات په دغه ځایونو کې د نباتاتو ښه نسلونه ولري یعنې په پخوا وختونو کې چې وه هغه به غنم و کم بوټي بوچي وو هغه یوازې یوه دانه تولیدول مګر وروسته چې کله دوی دا د نسلونو اصلاح رامنځته کړله په دې کې به غنمو ډېر دانې ډېر تخمونه ورکول همدارنګه د حیوانات په اهلي کولو کې چې د هغه څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښ څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله په هغه کې اصلاح راوستل دغه کم انجینری چې ده د جینیټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د په شلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډیر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول چې دغه کم پوهان عالمان چې و هغوی د دغه روزنې میتودونه ډیر عالی درجه سره مخته یوړل په تقریبا په 1968 میلادي کال کې د ډي ان ا په قطع کولو سره یا هم ریسټرکشن اف انزایمز و چې په هغه سره د دې کم ډي ان ا چې و د دوی جینونه به قطع کېدله او د نور سره به یوځای کېدل چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سوله چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډېرو ناروغیو په تداوي کې ورڅخه ګټه واخیستل همدارنګه لکه مثال دوی چې وه د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله همدارنګه د حیواناتو کوم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې وه یا په انسانانو کې چې کوم ناروغي وه د هغه دپاره یې درملنه لاسته راوړل چې دغه کم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې د دغه کم جینیټیک کی عملیه په واسطه د چې وکړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کړي چې نن ورځ د ډیرو خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي ارزو دغه کم جنټیکي عملی چې دی دا ځینی وخت ډیر ځانمن هم کېدلی سي د ډیر ناروغي رامنځته کېدو لامل هم کېدلی سي چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسیږي د هغه د پاره قوانین وجود لري اصول وجود لري چې د هغه قوانینو او اصول په نظر کینی ول سره دی خپل کم کار چې دی هغه مختوري او دغه کم عملی چې کله تر سره کیږي دا د پوهانو عالمانو
او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې تر سره کیږي. یعنی دوی دغه کم کسان چې دي دغه عملی چې سر ته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړه چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ واوسي دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دی. ځینې کسان ډېر انسانان چې دي هغوی خپل په بدن کې نسي کولی چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي چې په دې سره دغه کسان چې دي هغه د شکرې په ناروغۍ سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دي د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دغه کم هورمون چې دی دا په خوا وختونو کې چې وو د غوایي یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې وو ډېری به د دوی په مقابل کې اساسیت ښکاره کړ چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولاړ سوله د دغه جینیټیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی دغه د دې لپاره علاج سره ورو چې ډېر اسانه او ارزان بای کار وو. کچیر هغه کم غوایي او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخسل هغه چې وو قیمت اندازې چې وو ډېر وو ځکه چې د دوی کم انسولین چې بلا سره تل هغه په ډېر سختي سره لاس سره تل دوی را ولارس ولا دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټوټه چکړله کوي چکړله چې بیا هغه راوخت د روح کڅخه به به ورسته هغه د ډي ان ا د ایکولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرځي جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل چې دغه ایکولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړله چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغلی. دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکې دو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامسته کوي د هغه د پاره چې کیږي دغه کم هورمونونه چې دی جوړیږي. دغه کم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دوی چې دی د ودی د هورمون په کمش په وخت کې ورسخه ګټه اخیستل کیږي. دغه کم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالي په حالت کې کار اخیستل کیږي. دا وروسته راځو د کرنې او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایو. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به یوازې کولای سوای چې خپل د حاصلاتو څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي. مګر په 980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلاتو باندې خپل عملیه اجرا کولې ترڅو د دې یو شنسل لاس راوړي د دوه کسانو شمیر چې وو سلو شپته کسان ته ورسېد چې یعنی د کولای سوای سلو شپته کسان خپل د حصول په حاصل په واسطه سره مالډ کړي چې په راتلونکو کې کېدل چې د دوی نفوس ډېر دی دی به د ستونزې سره مخامخ کېدل چې دغه جینیټیکي تخنیکونه و چې د دغه ستونزې حل یې چې کوي رامنځته کوي. دی چې و مثال دغه د مثال په شمه مثال چې دی دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپی برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخستل د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډي ان ا ته داخل کړل چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په شډه وسره واده کوله او دغه عملیه چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سره رسیدله چې الته به دغه کم بیگانه نا مواد چې وه حالت به ور داخلهوله تزویج کوله به او هغوی به حالت په اسانی سره واده کول. همدارنګه دغه کم عملی چې وې دا په دې خاطر ورسخه کار اخیستل کېدی ترڅو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسه. همدارنګه د فوتوسنتیز اندازې پکښې کې زیاتول ترڅو د فوتوسنتیز عملیه چې کله پکښې ډیر دې ښه حاصل او ډېر حاصلات ورکړي. همدارنګه موږ وایو دی چې د ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي. یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیګانه جینونه به داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته شوه. مثال خبرې دی چې و د مژو د ودې هورمون راواخیستی هغه په موږکانو کې انتقال کړي. کله چې په موږکانو کې انتقال کړي وروسته چې د دې کم نسل رامنځته شو هغه موږکان چې و خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازه خپل د عادي اندازې څخه چې و ډیر وو، یعنی د دې ودې هورمون د مژو د چې و هغه پر موږکانو خپل تاثیرات راښکاره کړ. دغه رقم د ډیرو نورو حیواناتو ده. دوی یو بل تجربه چې و هغه د انسانانو او په منځ کې، یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه چې د انسان د ودې هورمون راواخیستی هغه د خوک په ودی په ډی ان ا کې ورزافه کی چې په دې سر چې وو دا کم خوک چې وو نسل چې رامسته سو هغه ودی ډیر کړي وزن ډیر خو مګر د دوی هډوکي چې وو هغه کمزور و. ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال. د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دوی کولی سوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي. همدارنګه د دوغو انسانانو د وینې لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډی ان ا ترلاسه کړي او هغه باندې حاکم کس چې دی هغه تشخیص کړي. او دا دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج، مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسي د هغه د ورځې څخه دوی کولی سي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دي هغه سرته ورسوي. یوازې دا نه، ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي دوی چې و د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کم ماشوم پلار چې و هغه چې کوله د ډی ان ا له لارې پیدا کولی سوی چې تر څو هغوی پلار چې سي معلوم سي. د یعنی دغه کم د جی ان ا تخنیک استعمال چې دی د انسانانو لپاره په ډیر عالی ډول سره ورڅخه استفاده کیږي، یعنی حقوقي مسایلو کې، جنایي مسایلو کې، دغه رقم په ارثي مسایلو کې، په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج لپاره ورڅخه په ډیره عالی درجه ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. ورپسې راځو په اخرنی موضوع مو چې د هغه د ارثي بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډیری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کیږي، ماشومان چې راځي، هغوی د ډیرو بې نظمیانو سره مخامخ وي. د دوی د چې هغه کیدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته سوي وي، یا ځینې وخت کیدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کیږي هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته اوسه، یعنی د دوی کې د لیسي چې په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځینې اختلاطات رامنځته شوي چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی د والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یو په ناروغي اخته اوسه او هغه هیتروزایګوس اوسه، نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته شي. او د بل چې دی کچيري مثال د دوی دواړه والدین په دا ناروغي باندې اخته یې هیتروزایګوس وي، نو د دې فیصد چې کیږي 50% ته رسیږي چې عموما دغه ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي. عموما ارثي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي. یو هغه وخت چې شزه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارثي ناروغي موجوده وي، ځینې وخت چې مثال شزه او خاوند یې سره خپل نږدې خپلوانو اوسي چې هغوی کېدلی سي ناسم دلایلو له امله په دوی کې سقط رامنځته سي یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ سي. همدارنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس رانګو سره مخامخ شوي یا هم ځینې درملونه خوړلي چې هغه له امله د دوی ارثي ناروغي سره مخامخ شوي، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریه ورکول کیږي. ازو په اخرنی برخه کې د هر وخت په چیر درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ. دویمه پښتنه ده د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي. او اخرنی پښتنه ارسي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړئ. ساسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 3 2 3 1 1.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.